بزرگترین بناهای تاریخی و مذهبی در شمال افغانستان محسوب می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام او بجی شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونس پروګرام ته ځانګړې شوی په ژوندۍ بڼه خبريږي. موضوع هم د استانبول خبرې دی، د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرې نن په استانبول کې بیا پیل شو. خو تر دې مخکې تاسو پام راګرځو خبرونو ته. پاکستانی پوځیانو نن د کندهار په سپین بولډک برید کړی. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې د اوربند سربیره پاکستانی پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. تلیو نیوز خبر ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د 15 بجو خواته په سپکو او درنو وسلو حمله کړې ده. د طالبانو یو پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی، فرانس پرس خبری آژانس ته د دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې دوی د استانبول کې روانو خبرو ته د درناوی په پار ځواب نه دی ویلی. دی پوځي چارواکي ویلي چې د غبریت شاوخوا لس 15 دقیقې دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې درېیم پړاو خبرې پیل شوې. دا خبرې د دو ورځو لپاره پلان شوې دي او ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرته اړتیا وښایي نورې هم تمدید شي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشري د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د ان طالبان او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 متر ډیر شمې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې و چې اوربان به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 6 پیلېږي. یعنی نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې د ترنښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې شوې و چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانستله. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د ادارې د بیان له مخې چې نن خپور شوی دا هم ویل شوی چې د اپینو تولید او د اپینو له خرڅلاو څخه د بزګرانو عاید هم کم شوی او د مصنوعي مخدره توکو په ځانګړې توګه میتامفیتامین تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر موندنې ښیي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2014 کال په پرتله 40% کم شوی. دا اداره زیاتوي چې سږ کال په شاوخوا 2200 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د بیان له مخې وړم کال په 2300 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی و. د بیان له مخې د اپینو له درکه سږ کال بزګرانو 140 میلیون ډالر ګټلي، په داسې حال کې چې پرو سږ کال دوی 280 میلیون ډالر ګټه کړې وه. د افغانستان او ایران د فوټسال د ملي لوبډلو لوبه نن د دو په وړاندې مساوي شوه. دا لوبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون په نوم د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه چې د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې روانې دي. په دې سیالیو کې افغانستان د سه شنبې په ورځ تاجکستان ته 9-5 په مقابل کې ماتې ورکړه. افغانستان په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای شوی دی. اسرائیل نن له مصر سره خپل سرحد ممنوع سیمې په توګه اعلان کړل. د راپورونو له مخې اسرائیل وایي پر دې پوله د ډرون الوتکو په مرسته وسلې قاچاقېږي او دوی غواړي چې د دې وسلو د قاچاق مخنیوی وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په یو بیان کې وویل د کورنیو استخباراتو له مشر ډیوید زینی سره تر موافقې وروسته دا سیمه ممنوعه اعلان شوه. په هغه بیان کې چې د اسرائیل دفاع وزیر خپور کړی دی، راغلي چې د ډرونونو په واسطه د وسلو قاچاق یو تروریستي عمل دی. د بنگلاديش چارواکو نن وویل وسلوالو د یوې سیاسي ډلې پر غونډه برید کړی او یو تن یې وژلی دی. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکوي چې په دې حمله کې چې پرون وشو د انتخاباتو د یو نومان په شمول دوه تنه ټپیان شوي دي. دا برید وروسته تر دې وشو چې د چهارشنبې په ورځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې. په بنګلادیش کې پرو سږ کال له پراخو مظاهرو وروسته چې له امله د شیخ حسنی حکومت نسکور شو، دا لومړی انتخاباتي چې ټاکل شوی دی د فبروري په میاشت کې ترسره شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې خبرونه ته خراغ لست. په استانبول کې نن د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شو. د استانبول په مخکینی پړاو کې چې له خند او ځنډ سره ملو دواړو لورو د اور بند په دوام چې مخکې د دوحې په خبرو کې ترلاسه شوې او موافقه وکړه. په هغې اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استانبول کې د ترسره شوو مخکنیو خبرو په پای کې خپره کړې ویل شوي چې د نومبر په 6مه یعنې نن په استانبول کې د خبرو په دوام په دوهم پړاو د استانبول البته مرکچیان به د اور بندې هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوي ټولو لورو دا منلې چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. د طالبانو د پلاوی مشري په دې خبرو کې د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستانی پلاوی مشري هم د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11مه په دوحه کې خبرې وشوې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانیسته. په استانبول کې د روانو خبرو سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې خبرونو کې مو واورېدل د کندهار په سپین بول د کې د پاکستانی پوځیانو د برید راپورونه ورکول کېږي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې له اوربند سره سره پاکستانی پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. فرانس پرس دغه راز د طالبانو د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې وایي د پاکستان له لوري برید شوی و لس 15 دقیقې دوام وکړ او دوی ځکه ورته ځواب ورنکړ چې په استانبول کې د خبري روانې دي او دوی د دغو خبرو درناوی کوي. افغان لوری د دغو خبرو درناوی داسې مهال کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا د دغو خبرو په درشل کې ګواښ کړی چې دا خبرې که نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه ونښلي. دا هغه موضوعات چې نن د ازادۍ په څپو کې له پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان ته مو بلنه ورکړې چې درې واړه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. که لومړی طاهر خان تاسو ته درشو د دغه سپین بولدک د بریټ په اړه مو څه اوریدلی دي؟ پاکستانی لوري آیا دغه بریټ تایید کړی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو که درمنو اوریدونکو ته او ملمنو ته. پاکستان تر دې وخت دغه چې کوم دا ډزو تبادله به زور ته ویمه شوې ده، د دې پاړه باندې هیڅ نه دی ویلي، نه د طالبان حکومت رسمن څه ویلي دي. تاسو خود ایجنټس اجانس فرانسوي خبره وکړه، لیکن هغه نه معلومه سرچینه ده، هیڅ دا معلومات نشته چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. او البته که رسمي دا غاړې نه دی غاړې نه وشي راشي بیا به تاسو خبر شي، خو تر اوسه پورې البته په ټولنیزو رسنیو باندې ضرور مختلفې ویډیوګانې پرتې دي چې ځینې پکې زړې هم دي، خو ماحول د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ د سدي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې وخت کې تایید شوی شیان نه وي. او دا هم یو بدقسمتي ده چې په ډېرو شیانو دواړه غاړې دا کار کوي چې کوم د پلویان د پاکستان کې د حکومت او که د طالبان د حکومت تر اوسه پورې سپین بولدک کې ډزې بالکل شوي دي. او لیکن دا معلومه نه ده شروع چا کړې ده او علت سو، نو هیڅ سپیناوی د دې خبرې له اوس پورې نه دی شوی.
بله، که د سپین بولدک له برید نه تیر شو، د استانبول د خبرو په اړه د پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ په تېره بیا د پاکستان د پوز د پاکستان د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونو آیا بیا هم په پاکستانی رسنیو کې انعکاس موندلی دی؟
ضرور، ګوره چې دفاع وزیر اوس چې کوم طالبانو سره ستونزه ده افغان حکومت سره، نو هر خبر رسنۍ بیا ډېر ارزښت ورکوي. او دا د پاکستان دا بدقسمتي ده، ممکن ده چې د پاکستان د دفاع وزیر په دنیا کې واحد یو هیواد پاکستان چې د هغې د دفاع وزیر هر ورځ رسنیو سره خبرې کوي، او هر ورځ بیانونه ورکي او داغه په بیانونو باندې سرګندوندو باندې پاکستان کې خپل هم ډېر زیات اعتراضونه کیږي، لیکن هغه دغه بیانونه هم دغه ورکي او لکه اوس پاک طالبانو سره یو حالت خو یو مشکل دی او خبرې روانې دي، نو دا د دې لکه یو اړتیا وی وی چې بیانونه کوي اول خو د بیانونه نه وی خبرو سره انتظار وشي، البته که بیان وی هم نو په داسې انداز کې وی چې هغه سره هغه ماحول هغه یو اعتماد طرف ته راشي، دلته هم بیانونه راځي کله ناکله اخوان هم راشي، او زما په نظر داسې بیانونه بالکل په دې موجوده حالاتو کې حالات نارمل راوستلو ته ګمان نه کوم چې داسې مدد کوي، بلکې خرابوي حالات.
مننه طاهر خان را سره اوسه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکي صدیق منصور انصاری، تاسو څه وایي د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو ته په پام سره چې خبرې لا پیل شوې نه وي د بیا هم ګواښ کړی دی د افغانستان لوري، څه فکر کوئ چې هغه څه چې خواجه آصف ګواښونکي خبرداری ورکوي د لور د لوري چوپ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خغلی نوری تاسی، خغلی طاهر خان، خغلی شمس او طول اوریدون که هم کران تا سلام علیکم و رحمت الله. مگو تاسی که پاکستان دفاع وزیر خغلی خواجه آصف وینا و تزیر شو، هغه تل زده و نقیز خبری کوی، داغه پخوانه ویناوی هم تروس چا حیری کلی ندی چی یو مرکه کې ویلي وو چې موږ د امریکې لپاره د چکرې لوبې کوو او د برټانیې او غرب په اشارو یې کوو. هغه د چکرلو لوبو لوبغاړی دی او تل هڅه کوي چې دغه چټلي او ګندګي او دا لوبې روان وي او وخت یې مایان ونیسي.
خو انصاری صاحب، د پاکستان کې ډېر سیاسي مخکښ چیرې چې موږ تاسو لیدلې دي ډېر ځلې په دې تور نیول شوي دي چې دوی داسې څرګندونې کړي چې د پاکستان له ملي ګټو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې مخکې طاهر خان وویل چې دغسې دته ویل شوي چې باید ونه غږېږي، یا مثلا دی په خپل سر دا خبرې کوي، دغسې ګواښونکي چا څوک نشته کوم مرجع چې ورته وایي چې له خبرو ډډه وکړه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له ښاغلي انصاري سره زموږ اړیکه پرې شوله. خو د سیاسي چارو شنونکي او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست، همدا پوښتنه له تاسو کوم. شمس صاحب مهرباني.
سلامونه نوري صاحب، طاهر خان صاحب او انصاري صاحب، تاسو ټول قدرمن اوریدونکو ته. زه زما نظر دا دی چې دا د پاکستان دریز داده پالیسیون داده دا یو شخص خبره نه ده، دغه کوم فوزی حاکمان شي دي او د دې چې کوم حکومت ده یو د هایبرید حکومت ته تقریبا حکومت خو مکمل د فوزیانو سره ده په کوم شکل چې دوی راوستل. نو اوس د پاول برنامه هم دا ده چې دوی هم دغه سي د افغانستان په وړاندې یو جارحانه یا تهاجمي دریز غوره کړی دی، او پاکستان کې هم که څه هم دی د یو تشپنامه د جمهوریت ادا کوي، خو کومې رسنۍ چې دي هغې ته منظم د دې د ایس پی آر یا د فوزي ویان له خوا نه بدنامه ورکول کېږي او هماغه روایت بیا دوی مخکې وړي. نو نه یوازې د خواجه آصف، خواجه آصف خو صحیح دی چې هغه بنده اختیار لري او بې صلاحیته شخص دی، مګر یو څه خو ته ورکول کېږي ځکه تش په نوم باندې دا یو چوکۍ خو سمبولیک ده. که څه پاکستان کې د دفاع کوم حیثیت نه اختیار ټول د پوز د مشر سره، خو بیا هم لکه د عمومي روایت دا د افغانستان ضد دی او دا اوسنی نه دی، د څو کالو کې دوی دغه روایت جوړ کړی دی د افغان کډوالو پر ضد ډېر سخت منفي تبلیغات وکړه، عامه ذهنونه که څه هم د ملتونو ترمنځ کې یو سرورولي او هغه موجوده وه او یا اوس هم کېدای شي وي، مګر دوی افغانستان یو دښمن هیواد په توګه معرفي کو خپل ولست، نن یې هغه ولس هم ډیر زیات منفي فکر کوي، حتی د افغان کډوالو سره ډیر زیات سپک وضعیت کوي. او په پاکستان کې چې بعضي یو څه خواخوږي یا یو څه نیک نظر والا خلک دي، هغه هم ډیر په دې کې بے وس دي، خپل یو څه شکایت کوي چې د افغانانو سره دغه وضعیت د په ګټه نه دی، مګر دا هغه د خبرې ځای نه نیسي. نو خبردار چې پاکستان دریز هم دا دی، دا یو شخص کار نه دی.
مخکنه یو خبرو که ده استانبول بیا هم لا خبری پایتا نویرسی دلی یو چه زندنی لخن سر مختت للی خواجه آصف امده دول سرگندوانی حل تم کردی وی که ده خبری نتیجه ور نکری اغا نازک اوربن بنور لخطر سر مخامخ وی مخکی ده اخکاره جگری خبر کردی و نن چی بیا خبری پیل شوی لده مخکی بیا هم ده سه انگواه کردی یعنی که عملا ده دوار هیوادون تر من جگره در ایدلی ده تاسو یو لفظی جگره کنی یا هغه د فشار اله ګڼئ چې غواړي په مقابل لور یعنی په طالبانو باندې دوی راولي؟
بالکل دا دوه بڼې دي. یو خو دا دی چې په افغان طالبانو باندې دوامداره فشار ساتي او په پاکستان کې چې هره پېښه کېږي د دې مسؤلیت دی ته راجع کوي، او په دویمه توګه دوی بیا داخلي سیاستونه د پاکستان داخل ته ګوري، هغه خپل داخلي سیاست دپاره هم هغه یا د رفع مسؤلیت دپاره، چونکې دوی د ټي ټي پی سره په جګړه کې پاتې راغلي دي، د بلوچستان سره پاتې راغلي، خپل هغه کورنۍ مشکلات نشي حلوي. ممکن یو جزوی برخه د افغانستان مربوط وي، مګر اصل موضوع خو ستاسو خپل ده، کورنۍ مشکل دی او دا مشکل ډیر پخوانی دی. دغه د مولانا صوفي محمد په مشرۍ په 1994 کې هغوی د اسلامي شریعت نفاذ په ملکنډ کې شروع کړ، او په 1999 کې پاکستان هغې ته اسمبلیو ته یو بل منظور کړ چې هغه وخت د نواز شریف حکومت و. نو ګوره د دې ریښه خو پخوانۍ ده، ستا ولس اسلامي شریعت غواړي، او بیا د دې تر څنګ چونکې تا په دې قبایلي سیمو کې په دغه پښتنو او د بلوچ منطقو کې د ظلم کړی دی، هلته محرومیتونه دي، دا ټول یو ځای شوي دي او ستا په ضد باندې پاسون دی. نو دا مشکل خو د تا افغان طالبان نشي حل کوي. نو په هر صورت یو څه د داخلي سیاست دپاره هم دغسې بیانونه ورکوي، او یو څه د فشار د واردولو دپاره هم.
مننه شم صاحب. طاهر خان، تاسو دغه د پاکستانی رسنۍ او د پاکستانی چارواکو څرګندونې چې له نږدې تعقیبوي، د استانبول خبرو ته اهمیت ورکول کېږي، اسلام آباد دا خبرې مهمې بولي، او که یوازې د دې لپاره چې څوک پر انتقاد ونه کړي چې دغه لانجه یا کشاله د خبرو له لارې اسلام آباد ګواکې ګوندې نه حل کوي، یا ممکن د منځګړو فشار د ترکیې یا د قطر فشار وي، او که پخپله اسلام آباد غواړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره شي؟
ګوره، نه، د استانبول خبرو ته خو ارزښت ورکول کېږي، رسنیو کې ورکول کېږي، او دلته پاکستان کې خو صرف حکومت نه، دلته خو ډېرې مهم سیاسی او مذهبی ډلې دي، نو رسنۍ ورته اهمیت ورکوي. خو دې کې خو شک نشته چې پاکستان کې رسنۍ کنټرول دي، په افغانستان کې هم دا رسنۍ کنټرول دي، او زردشت خبر خو تر ډېره حده ځکه درسته چې همدغه رنګې رسنۍ دواړه فعالیتونه چې کوي، که موږ وګورو دلته پاکستان کې خپله موجوده ما بیا افغان رسنۍ موږ څارو، او دا یو بدقسمتي ده چې کوم هغه یو خو ځا ملي ټلویزیونونه وي یا ریډیوګان وي، لیکن چې دا خصوصي او یا دا آزاد او یا نجی ورته ویل کېږي، نو هغه اوس د ریاستي ادارو د حکومتونو د هغې هغه بیانیا خپروي، نو دغه یو خو ارزښت ورکول کېږي. لیکن زه چې ګورم پاکستان کې دنه تاسو زه خواجه صاحب خبر مو کړه، نور همداسې یو څو کسان وي چې هغې جنګ ته بس هر وخت لمن وهلي او بس تیار وي. خو ګوره عمومي چې زه په اسلام آباد کې ګورم که کانفرنسونه کېږي که غونډې کېږي او افغانستان موضوع وي، لکه په دې دوه ورځو کې زما وکتل دلته چې دوه سیمینارونو کې زه خپله لاړم، چې په هغې کې پخواني ډیپلوماټان او ځینې سیاسي مشران، بیا دلته ډیپلوماټانو به یو لویه غونډه کړې وه، د ټولو دا یو خواهش هم وي او چې په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښه تعلقات هم وي، جګړې دې نه وي، او تعامل دې وي، انګیجمنټ وي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته هم که موږ وګورو نو سوچ داسې دی چې بس هر وخت یو جنګ ته تیار وي، که هلته طالبانو موږ وګورو نو هلته هم داسې هغه یو ماحول جوړېږي چې نن د پلاني ځای نه دونه کسان فارغ شو د کولی اردو نه، نن د هغه ځای نه شو په ټولنه، نن هلته تمرینات روان دي، نو لکه دا جنګي ماحول ولسونه نه پوښي څومره چې زه ګورم د عام خلک، بلکې د پاکستان کې زه ګورم داسې سیاسي مشران دي چې هغې په اړه باندې دا تصور دی چې هغه فوج ته نږدې خلک دي. هغوی هم تاسو خواجه صاحب خبر وکړه، کنه خواجه صاحب خبرو بیان ورک، ما آفتاب شیرپور صاحب لکه هغه متدری حکومت سره په ټکر کې بالکل نه دی، ادارو سره په ټکر کې بالکل نه دی، لیکن هغه هم نه خواجه صاحب بیان وغنده. نو معنی دا ده چې عام خلک، عام سیاسي مشران پاکستان کې ولسونه هغه بالکل د جګړې پلویان نه دي.
بله، مننه طاهر خان. د صدیق منصور انصاری بیا سره وصل شوی دی. انصاری صاحب تخنیکی همکاری شرح کوي چې بیا ستاسو سره اړیکه پرې شوې. نه پوهېږم تاسو په سفر کې هم وی احتمال لري چې همدا علت وي سیګنال به کار نه ورکوي. په هر صورت بیا به هم هڅه وکړو چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. ښاغلی شمس، تاسو ځینې انتقادونه کیږي چې دغه هیئت چې په استانبول کې دی لانجه ډیره لویه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ، وایي چې ممکن دا هغومره صلاحیت ونه لري چې د مهم می پریکړې وکړي. د طالبانو د پلاوی مشري د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي چې مخکې په د دوحې په خبرو کې هم د طالبانو دفاع وزیر سره ګډون درلود، او د پاکستان د پلاوی مشري هم د استخباراتو رئیس. یعنی فکر نه کوي چې دا دواړه ډېرې مهمې ادارې دي، یعنی کولی شي چې مهمې پریکړې وکړي. دې ته هم کراشو په دا تیرو شلو کلونو کې یاد څباندې تقریبا څلېرش کلونه اوس په وخت د جمهوریت په دوره کې تل موږ له کارپوهانو اورېدل چې د افغانستان جګړه تقریبا تر ډېره استخباراتي جګړه ده.
داسې چې طبعا پورې حیات دی د استخباراتو رئیسان چې پکې دي، خو استخبارات خو د کابینې د افغانستان کې خو زموږ د کابینې عضویت لري. پاکستان کې البته تشکیلات بدل دي، ځکه دلته خوار سره د پوځ سره دي، نو د ایس آی مشر د پوځ د مشر لاندې کار کوي. یعنی د استخباراتو برخه کې دا د پوری آزادي. البته دا خبره ده چې تصمیم خو به دوی نه نیسي. د مذاکرات اصول خو دا دي چې دوی به دواړو طرفونو به آمادګي نیولي، په هغه موضوعاتو په هغه اجنډا به بحث کوي. وروستۍ پریکړې خو به تا باندې د خپل پایتختونو سره د خپل پلازمینو نه به هدایت اخلي او په هغې باندې به تصمیم نیسي. مګر حیات زما په نظر د افغانستان لخوا نه خو یو مناسب حیات دی، د ټولو ارګانونو که د دفاع وزارت دی، د کورنیو چارو دی او د بهرنیو چارو دی، د ټولو نمایندګي پکې شته دی. البته پاکستان کې خو له څنګه چې دی هغه ملکي حکومت دونه حیثیت نه لري، ټول اختیار د پوځ سره دی او دا حیات هم د دوی پوځي دی.
ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې له ښاغلي انصاري صاحب سره بیرته اړیکه تر اوسه نه ده پرې ټینګه شوې. طاهر خان، تاسو ته بیا هم درزو د دغو خبرو سره هم مهاله، البته که ټول ورته وایو چې د استانبول مخکنی خبرو او دغه راز د قطر د دوحې د خبرو په ارتباط یو مهمه لانجمنه موضوع چې د دواړو لورو ترمنځ، هغه د پاکستانی طالبانو موضوع ده، د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی. تروسه پورې د دغو خبرو په جریان کې د ٹی ٹی پی لخوا کوم بیانونه راغلي؟ آیا دوی دا خبرې څه ډول انګیري؟ یعنی د خبرو هغه اصلي زړی تقریبا همدغه ٹی ٹی پی جوړوي.
دا مهمه پوښتنه ځکه ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت خبرې خو روانې دي، لیکن دا خبرې هم د دغه موضوع باندې د پاکستانی طالبانو پاکستانی وسلوالو ډلو د هغې په بنیاد دي. همدغه یو بنیادي تر دې وخت یو لویه لانجه ده چې د دواړه هیوادونو یو جنګي حالت ته راوستل، خو تر اوسه پورې ٹی ٹی پی رسمن سوري دي ویلې او نه. البته موږ د ٹی ٹی پی نه ضرور تپوس کړی دی او دا غیر همدا تپوس کړی دی، دا غي رسمن څنګه مو بیان نه راغلی، خو موږ دا ویلي دي چې دا مسله پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي حل کولی. او یو خبره ته دام ویل په یو میسج کې، په پیغام کې، چې دا دی غکیلی او چابي چې دا هغه د دوی په لاس کې ده. او اسم یو خبر داسې یو عمومي د دنیا په دم دا روایت دی، ابل نو بل طالب سره خبرې کوي پاکستانی سره، هغه چې په غزا کې کورو غشوي د خوږې کې د حماس دلی یو رول خو. نو دا یو مهم سوال ځکه دی چې دی په کې نوي دی بهر وي او دین څوک تاسو هم د کیو په خبرو کې معلومات ځکم لرم د دویم پړاو نو پاره کې د پاکستان امدارینو دغه بیا د وختونو تاسو لري پر ضد باندې ګامونه واخلي، دغه مشران اونې سي هغه مونږ راکه او افغان طالبان غاړي پاکستان د ویلي تاسو سره خبرو کې او دنه چې کوم مسلې دي هغه مونږ ټول تړاو نه لري، مونږ هغه دې موار نه یو. نو هغه ټکر په خبرو کې دی، خو ٹی ٹی پی او نور ډلې اوس دې خبرو برخه نه ده چې هغه برخه نه وي او دغه رائے خو به ضرور ځکه اړتیا ورته وي چې مساله د هغه په بنیاد ده.
څو ورځې مخکې ما په یاد مینه دي چې کوم خبری آژانسو د همدغو خبرو چې هلته ترسره شولې د تحریک طالبان پاکستان لوري ویل شوی چې دوی حاضر دي چې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینی، خو مقابل لوری وایي چې نه غواړي. ولې علت څه دی؟ آیا دوی دا آمادگی خودلی ده چې غواړي خبرې وکړي له اسلام آباد سره؟
کله چې عمران خان د واک نه لری کړی شو، هغه وخت کې چې کال بیا پی ڈی ایم په نامه چې کوم یو ائتلاف او د هغې حکومت جوړ شو چې اوس د هغې وته دویم پی ڈی ایم حکومت ویل کېږي، نو هغه هغه د عمران خان هغه پالیسي تګلاره د مذاکراتو په اړه هغه ختم کړه او رسمن د اعلانو کو چې موږ به جګړه کوو. بیا د هغې وروسته بیا انتخاباتو نه وړاندې که لنډمحالي حکومت و نگران حکومت و یا اوسنی حکومت دی، فیصله پریکړه پالیسي تګلاره هم هغه ده چې موږ خبرې مذاکرات نه کوو، موږ به جګړه کوو. نو چې جګړه کې نو بیا خو حالت ډېر طرح دسي و، دا څنګه چې اوسنی حالت دی نو مذاکرات پاکستان حکومت نه کوي، نه نه فوج کوي نه زبردست خبرې سره خو اتفاق دي چې اختیار خو امنیتي مسلې دي، نه خو سره ملکی حکومت سره خوشته نه.
بله شم صاحب، همدلته تمکیږو، کله چې د پاکستان حکومت نه غواړي د ټي ټي پی په وړاندې جګړه وکړي اندې خبرو لارې هغوی سره دغه موضوع نشي حلولی، فکر نه کوي چې پاکستان دغه جګړه د جګړې لمن پراخوي له افغانستان سره، او په دې کې فکر نه کوي چې پاکستان بیا هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی؟ له افغانستان سره مثلا د ډیورن اوږده کرخه پرته ده چې د افغانستان لوری دا نه مني، ډېر نور مسایل له دې سره راپورته کیږي. ولې پاکستان څه هدف تعقیبوي؟
زاب نور سپ چې د خپل مختلف سوالونه دینه تازه غوي، هغه دلیل دا دی چې کدا چې پاکستان په لوی لاس د غسیمه بے ثباتول بیا پاکستان ته د جګړه وړل او یا په افغانستان کې د مداخله ته بیا زمينه برابر او چې خدای مکه بیا یو کورنۍ جګړه رامنځته کی، ځکه اوس افغانستان کې نسبی ثبات راغلی دی، یو مرکزی دارشته دی، داخلي مسائل ډیر دي، د افغانانو مشکلات ډیر دي، هغه بیل بحث دی، مګر یو نسبی ثبات شته دی. نو دا سوالونه شته دی د ټولو سره، دواړو خواوو ولسونو سره، بیا یې پاکستانی پوځ بیا د چا په وینا باندې د چا په اشاره باندې که پروژې اخیستی دی چې په لوی لاس دغه سیمه خرابوي، ځکه که د پاکستان د قضیې ته وکتل شي نو دوی ولې زمونږ د تیر جمهوریت نه دوی زده کړه نه کوي؟ زمونږ تیر جمهوریت کې موقف دا و د هغه وخت حکومت چې موږ د پاکستان ته بیا بیا تلو، کرزی صاحب شپاړس ولله تتلس سفر وکړه، ډاکټر صاحب شپږم دمره درې څلور سفر وکړه، او طالبانو بیا د هغه وخت د افغان حکومت سره مذاکره نه کوله. یو وخت حکومت اقدامونه کو بیا نه وخت نه کوله، اوس پاکستان هم بیا د افغان حکومت وایي چې تاسو سره خبره کومه، د خپل مشکل وړي د افغانستان خواته اچي، خپل دې مشکل ته حل لار نه پیدا کوي. په داسې حال کې چې دلته لږ دې قضیه کې فرق شته دی، فرق دا دی چې په افغانستان کې چې طالبانو افغان طالبانو تیرو شلو کالو کې جګړه کوله، هلته پاکستانی علماو پاکستانی مفتیانو پاکستانی اسلامي مراکزو ته فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد روا دی، نو ځکه زمونږ دلیل یو څه جوړېدو چې موږ پاکستان ته تلو چې خوستا علماو افغانستان کې جهاد فتوا ورکړې، نو دا فتوا دې بیرته واخلي او دا ملاتړ یې واخله. مګر اوس مهال خو افغاني طالبانو نه په پاکستان کې د جنگ یا د جهاد ته مفه تور کړی دا، او نه داسې په ښکارا ډول د دې کم سملاتړ کوي، نو اوس خدا هیڅ داسې اصول نه جوړیږي کوم اساس نه جوړیږي چې څه زی او د افغانستان طالب سره د افغانستان واکمنو سره ته اوس خپل جګړې باره کې څه مذاکره کوي. یعنې دا مذاکره کوي زما په نظر بدای چې د کابل بمبار کړی دی، او دا پکر خبر چې ساو تریخواله رامنځته شوې، په دې معنی باید خبر اوسي چې چیرته د ټي ټي پی خبرې نو دا جزئي خبره ده، دا زمینی خبره ده، چې دا خو د پاکستان خپل مشکل دی، او زما په نظر غټ مشکل هم دا دی چې دوی په دې اساس نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه ښاغلی شمس منصوري صاحب، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. زما غاورې مخو ډېرې خبرې وکړلې، نه پوهېږم تاسو واورېدې که وانه اورېدې، خو راځو دې خبرې ته چې دغه د استانبول چې دواړه خواوې نن سره جرګه شوې دي، وایي چې د اوربند په مضبوطیا یا د پیاوړتیا او دغه راز پر یو میکانیزم البته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې برخه خبرې کیږي چې په څه ډول کېدای شي چې دغه اوربند وڅارل شي او سرغړوونکي لوري مجازات شي. که راشو دې خبرې ته چې څومره تاسو هیله من یاست چې د نن ورځې په خبرو کې به دواړه لوري بیا هم په ډیرو مواردو سره توافق ته ورسیږي، آیا د پاکستان لوري هغه غوښتنې چې لري چې باید په یو ډول باندې ورته ضمانت ورکول شي چې د افغانستان له خاورې به بریدونه نه کیږي، یا هغه چې په رسنیو کې ځینې څرګندې شوي چې باید طالبان ورته ضمانت ورکړي چې په پاکستان کې به بریدونه نه کیږي، چې دا د طالبان ویلي چې غیر معقول یعنی منطقي غوښتنې دي؟
بلې، هو مسائل خو ډېر دي او د پاکستان لوري تل هغه موضوعات مطرح کیږي، لکه مشهور متل چې د خپل بام واوره غواړي د بل په بام واچي. دا نه یوازې اوسني افغان حکومت او د افغانانو شک دی، بلکې هاخوا د دوران د خیالي کرښې هاخوا هم موږ تاسو وینو چې نه یوازې پښتانه او بلوط مشران، بلکې سندي او حتی پنجابي مشران هم په دې خبره لري. په پنجاب په پارلمان کې داسې نه و، د اسلام آباد په پارلمان کې یا دا ویژه کوم صوبایي او قومي اسمبلی په نوم چې یادېږي، د محمد خان اکتګوی او نورو قومي او شخصي مشرانو هم دا دغه و. او نن که پرون ښاغلي دورانی چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی او پخوا سفیر و د پاکستان لخوا، هغه هم ویلي چې د ټي ټي پي مسله د طالبانو نه د دوی د آرامولو یا دوی د نه پرېښودلو جګړې ته دا موضوع غیر عقلاني مسله ده او هیڅ عقل یې نه شي منلی، ځکه ټي ټي پي هغه څوک دي چې لا ډېر پخوا عمل ته جوړ شوي وو. هغه د تور پټکیو تحریک به د هیچ هم هېر نه وي چې د مولانا صوفي محمد په مصرۍ په دیر سوات او باجوړ کې هغه وخت رامنځته شو چې دغې پنجاب رېجمنټ پاتې شونو یا پنجابي ځواک او استخباراتو د باجوړ دیر او سوات ډېر قومي مشران ونیول، بېوزل په کورونو کې، حتی خلک د خپلو مېرمنو او کورنیو د غړو په مخ کې بې عزته کړه، پړي پکې واچول، په څادرونو یې وتړل او رایې کاګل د خپلو اولادونو مخ کې. نو هغه خلک خو هغه څوک دي چې د انګریز په وړاندې د ای پی فای د ترومجوادي صاحب دغسې د بخوري ملا صاحب او د دیر او سوات او د نورو مشرانو او افغان اخوانینو په مشرۍ مداخلی کړي، مبارزی کړي دي، خدمات کړي او انګریز هغه پاکستانی پنجاب
انصاری صاحب ساسو غک سمنا اوریدل کی نه پویګم چې خای زیګنال سم نه وی، مهرباني تاسو دوام ورکي. بله، تاسو سره به تماس ونیسو. طاهر خان، تاسو ته بیا هم درزو. لکه چې دغه د دواړو لورو ترمنز په اړیکو کې کړکیچ، نوی کړکیچ راپورته شوی دی، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، زیان یې د دواړو لورو ولسونو ته رسېدلی دغه راز په مختلفو برخو کې. البته پولې تړل شوي دي، یوازې د تورخم او ویل کېږي د سپین بورډک دروازې د هغو کډوالو پر مخ پرانستې دي چې پاکستان له خپلې خاورې باسي. ترانزیت په برخه کې هم افغان سوداګر، پاکستانی سوداګر له ستونزو سره مخامخ دي. ویل کېږي چې پاکستان ته هم ډیر اقتصادي تاوان رسېدلی دی. اسلام آباد کې څه ویل کېږي؟ آیا دا لارې به همداسې تړلې وي؟ او که دا خبرې خو داسې ښکاري چې احتمال لري ډیر دوام وکړي، که هغه د پاکستاني چارواکو که د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې جدي وبولو چې وایي نهایي نتیجه چې تر څو نه وي ترلاسه شوي روابط عادي کیږي نه، آیا هم حالت به همداسې دوام کوي او که اسلام آباد غواړي چې دا لارې خلاص شي؟
دا خو دغه شک نشته چې کله داسې حالت پیدا شوی دی نو دا غیره هدف ګرځیدل دي اولسونه او عام خلک او هم د دې تازه حالاتو د دې هم اوس پورې چې دی هغه عام خلک دي. دا د تګ راتګ لارې خو ماضي کې بندې شوي دي تړل شوي دي. خو ما ته یادېږي چې د عمران خان په وخت کې یو پرېکړه شوې وه چې داسې یو حالت پیدا هم شي او د پولې یا د تګ راتګ د لارو د تړلو یو حالت پیدا کیږي نو د صدر اعظم د وزیر اعظم دغه د اجازت نه بغیر به دا کار څوک نه کوي. زما خیال یې هغه شیان هم ډېر ضعیف او ډېر کمزور شول. او تاسو یو خبره مې وکړه چې زیان د چا دی؟ زه چې ګورم د پاکستان زیات دی. د پاکستان ځکه زیات دی چې د پاکستان ظاهر خبره ده لوی هیواد دی او فابریکې کارخانه او دا شیان هم زیات دي. نو صادرات د پاکستان په دې روان کال کې 2% افغانستان ته سیوا شوی. دا رسمي چې کوم مدد دغه لارکام متوای تاسو او د افغانستان بیا پاکستان د شپارس سلنه سیوا شوی صادرات. نو معنی دا چې پاکستان زیات دی ځکه پاکستان یوازې افغانستان ته خو نه بیا مرکزی اسیا ته مالونه داغوي زی. لیکن د خلکو د ولسونو د سیاسي مشرانو مذهبي مشرانو د وار وار وختونو باوجود لارې اوس پورې تللې شوي دي او دا چې کله د حالت خراب شو نو پاکستان هم یو اخیزه توګه باندې چې کوم افغان ترانزیتي مالونه هغه د ګاډو نه کټه کړ په کراچۍ بندرګاه باندې هغه اومغه حالت دی. او مخکې وا د پاکستان او د افغانستان سوداګرو یو مشترک چې کوم یو خونه ده هغه به بیان راغی د زلغین خاموش دي. بل متقسمتي دا وشو چې د پاکستان کې د سیاسي او مذهبي او یا ملت پال مشران دي او په خالک فعالو په داسې شیانو کې باغی او اواز پورته کو هغه اواز ما غرنګ مازی په شان پاتې نشو چې هغه په حکومتونو باندې فشار نه وي. اخوا خواسه مغه سیاسي نظام نشته بندیزونه دي لیکن پاکستان کې هغه چې کوم موجود دي هغه مغه رنګ کوي او اوس مضبوطه خبره نه کوي چې دې عام خلکو د مشکلات او مسایل چې دي د دې مخاوني ولې شي په دې موجوده حالاتو کې.
بله مننه. رازو د منځګړو رول ته خغل شمس ترکیه او قطر په سیمه کې مهم هیوادونه دي. په تیره بیا قطر په ډیرو کړکیچونو په حال کې مرسته کړې ده. افغانستان د سولې خبرې هم دوحه کوربتوب کوو د غرض د منځنی ختیځ او ډیر نور نړیوال کړکیچونو کې قطر مهم رول لوبولی. ترکیه هم همداسې ترې پاتې نه ده. په هر صورت د دغو دواړو رول تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا کچېرې د افغانستان او د پاکستان د لورو د ریزونه ډیر سره لری وي چې د تروس پورې ښکاری ډیر سره لری دي، آیا دا دواړه هیوادونه کولای شي چې دوی سره نږدې کړي؟
زما په نظر د دوی رول تر دې حدا ګټور دی او موثر دی چې لکه څنګه چې جګړه روانه وه اوربند کې ممکن کده یې رول لوبولی او یا یې دواړه خواوې د مذاکرې میز ته را کېنول. نو تر دې حدا پورې د دوی رول موثر دی. په یو څه د خبرو دوام باندې به دوی تاکید کوي چې نتیجې ته نه رسیږي. د مثال په توګه په دوحه کې نتیجې ته دوحه کې اصولي توافق وکړو، اول ځل په استنبول کې نتیجې ته ونه رسېدل، بیا یې کېنول. دغه رول به دوی به دواړه طرفونه تشویق کوي، مګر کله که خبره محتوا ته راځي او په اساسي موضوعاتو باندې بحثي بیا فکر نه کوم چې د دوی رول دومره ډیر اغیز ولري. دا غي دلیل دا دی چې پاکستان چې کوم شکل باندې غوښتنې لري چې یعنی خپل ساده ټکو کې وایي د خپل امنیت ضمانت د طالبان نه غواړي او غواړي چې دوی د هغه پر ضد وسله پورته کړي. نو دا چې غوښتنې خو د طالبان د اختیار نه بازي بیرون دي. مثلا که هر برید په پاکستان کې کیږي نو دوی به طالبان ته وایي چې یعنی تاسو کړه دی او تاسو په کې لاس لري او زه یعنی د دې جواب ورکوم. نو په دغه صورت کې خو اوس که دغه سیمه کې چې موږ مخکې په خبره وکړه دا سیمه کې نام نه ده، دلته پاکستانی طالبان رشته لري، ولسی ملاتړ لري، ځمکه جغرافیه په اختیار کې لري، خپله ساحه لري. د پاکستانی پوځ چې په قبایلو کې دی د قیر سرک نه پله نشي تللی، حتی په قیر سرک په دې بریدونه کېږي. دا ولسونو ته دا قومونو ته دا په لرو پرتو سیمو ته نشي تللی، هلته د ټي ټي پي کافي ډېره ځمکه په اختیار کې لري. نو په داسې حالاتو کې که غیر منطقي غیر واقعي بنانه غوښتنې دوی د افغان طالبان نه یا د افغانستان اوسني واکمن نه کوي نو هغه خو بیا کوم نتیجې ته دی نه رسیږي. نو په دغه جزئیاتو کې فکر نه کوم چې بیا دغه هیوادونه دونه رول ولوبول شي، مګر بیا هم دوی به کوشتای چې د تاوتریخوالي مخونی ولسی د جګړې طبیعت له مخونی ولسی او مذاکرې میز ته کېنه.
مننه انصاری صاحب، زما غږ اوري؟ بله انصاری صاحب، بله ګمانم چې له انصاری صاحب سره په اړیکه کې ستونزه لرو. خو طاهر خان، تاسو ته درجو لکه ښاغلی شمس یادونه وکړله، ټي ټي پي د پولې اخوا یا د ډیورند کرښې اخوا ډیره فعاله ده. دغه غوښتنه چې اسلام آباد کوي د افغان طالبانو څخه، له یوې خوا وایي چې حکومت ټول شموله نه دی، هغه حکومت ډیر جدي نه بولي، خو له بلې خوا اتمن پاکستان اسلام آباد ویني چې طالبان وتوانېدل په دې څلورو کلونو کې په افغانستان کې تقریبا نسبي هغه سوله له دغو عمره جګړو وروسته دوی ټینګ کړي، امنیت ټینګ کړي. آیا دا غوښتنه چې ترې کېږي علت هم دا دی چې طالبان دا قدرت لري، یا پر ټي ټي پی یا په مشرانو باندې دا نفوذ لري چې له هغه نفوذ څخه دوی کار واخلي؟ که هغه ټي ټي پی قومندانان دي یا نور دي په د پاکستان د خاورې دي نه دي؟
دې هیڅ شک نشته چې اوسنی افغانستان کې حکومت د طالبانو هغه په پاکستانی وسلوالو ډلو نفوذ لري پرته د شکا، او که نفوذ نه درلود نو بیا به د افغان طالبانو حکومت پاکستانی طالبان د پاکستان امنیتی ادارو سره په کابل کې بیا به نه کېنول، لیکن هغه سره کېنول خبرې وشوې او خبرې ډیر وخت دوام وکړ. خبرې ناکامه شو چې کله د عمران خان حکومت ختم شو، نوی حکومت راغی چې مونږ خبرې نه کوو، حالانکه چې نوی حکومت کله راغلی وو په اپریل 2022 کال کې، نو تر جولای پورې خبرې روانې وې، دغه حکومت هم کړی وې د شهباز شریف، لیکن شرایط د دواړو لپاره وو چې هغه د منلو وړ نه وو، نه د ټي ټي پی مسله د خبرې دی منره او نه د دوی خبرې ټي ټي پی منره، نو خبرې ناکامه شوې. خو د افغان طالبان خو یو رول وو، زه هغه د نظم چې هغه د بیعت خبره زه هغه بیعت والا خبرې وو زړې شوې چې ټي ټي پی د ورځ اووم کال کې جوړ شو، نو ملا عمر دا غي امیر وو، بیا وروسته ملا اختر منصور وو، اوس نه امیر، اوس هغه امیر دی، دا کې شک نشته. لیکن د دې شیانو ارزښت کم شو، ځکه اوس چې کوم د اوسنۍ حالت پیدا کیږي نو دا خود سي جنگي حالت وي، نو بیا خو پاکستاني وسلوال د ممکن نه چې هغه د افغان طالبان مجبورین بیا جوړ شي کدا جنگي حالت وي. او بل خبره دا ده چې شام صاحب وکړه، زه یې ډېر احترام لرم، او لیکن د افغان طالبان رول د پاکستان د مسلو په حل کې شته، د کې شک نشته چې په پېښور کې عمل کیږي، په دیشان کې کیږي، په کراچۍ کې کیږي، دا غي مسؤلیت دی مواري د مخنیوي د پاکستان نه، د افغان طالبان بالکل هم نه ده.
یو شته چې تارخان ست تاسو به متوجه سی ویاست، د رسنیو کې اکثرا کچری یو بریټ کیږي د ورند کرخه اخوا ډیر لری وی په لسونو کیلومتر لری وی افغانستان پولی ته څیرمه، علت څه دی؟ هر بریټ چې کیږي ولو که هغه 200 کیلومتر هم لری وی افغانستان پولی ته څیرمه بریټ شوی،
علت خو زما نظر دا دی چې د پاکستان دا د پاکستان امنیتی ادارې د پاکستان حکومت هم دا خبره کوي چې دغه بریټ دغه پلان او منصوبه او هغه د دې پټکو هغه په افغانستان کې جوړیږي، مشران هلته دي. که تاسو ته به یاد وي چې کله بلو حتی چې په بلوچستان کې هغه اورګاډي باندې چې کله بریټ شو خلک یې رحمان شي، نو هغه وخت د پاکستان خو جوړ سپنن دانو کړ، حالانکه د بلوچستان موضوع وو، او لیکن دا دی ویل چې دا غي مشران ته غي په دغه رنګ چې کله لوی بریډ ته کیږي او سور دی انټي دوام لري، مثلا په بنو کې دی یا چتر په لکی مرود کې وی په مرکز باندې، او بیا چې کله جګړه ختم شي پاکستان بیا دا خبره وکړي چې دغه په تماس کې وخوا، نو دا د پاکستان دا نظر دی. افغان طالبان نه مني، ټي ټي پی په خپل باندې نه مني، لیکن دا خو مشکل دی چې پاکستان ګوري چې دا پلان شوی دی، او حتی چې دا بشام غل چینایانو حمله چوا عام پاکستان دا ویلو چې دا ګاډي ځکه نه راغلی، خلکو بیا پښتنه کوله چې خا ګاډي راغې نو څنګه د پولو نه چا د سرحد نه چا کراس کوي، یاد دي څنګه د خورا تیر شو بیا بشام د څنګه ورسید متاشیان د سیده شي لکه دې دا خبره کوي، او ډیر خلک ممکن نه چې سره اتفاق نه کوي.
بله مننه طاهر خان، زموږ لبل میل مسره زموږ اړیکه سمه ټینګه نشول له خاغلی صدیق منصور انصاری سره. په هر صورت که وشو بیا به هم سره خبری وکو. را سره پر لاین کې انصاری صاحب دغه ورستۍ خبرې تاسو وکړئ، بیا تاسو ته زحمت نه درکو ځکه چې تلیفون موسم نه دی، اړیکه سمه نه ټینګیږي. طاهر خان وایي چې پاکستان فکر کوي چې طالبان په ټی ټی پی باندې نفوذ لري، مخکې هم د خبرو کوربتوب کړی وو، خو دغه اوسنی وضعیت په پام سره که مخکې خبرو نتیجه ورنه کړله، آیا اوس نشي کېدای چې اسلام آباد همدې موضوع ته لومړیتوب ورکړي، د طالبانو له نفوذه کار واخلي او ټی ټی پی د پاکستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي، داسې خبرو ته چې بالاخره یوه نتیجه ورکړي، د دې پر ځای چې دغه جنجال یا دغه کشاله نور هم پراخه کړي؟ بله انصاری صاحب سره مو بیا اړیکه پرې شوله. ښاغلی شمس، همدا پوښتنه نه تکراروم که تاسو ځواب کوئ مهرباني. بله ښاغلی شمس، که چیرې دا اسلام آباد فکر کوي چې طالبان ښه وزن لري، یعنی پر هغه باندې ښه نفوذ لري په ټی ټی پی باندې، که مخکینیو خبرو کې منځګړیتوب کړی و او خبرو یو څه نتیجه هم ورکړله، یو څه وخت اوربند هم وشو، د ټی ټی پی اعلان وکړه، خو خبرې وروسته بیا هم ناکامه شولې، که اوس د دې پر ځای باندې چې دا لانجه ډیره پراخه شي، ولې د طالبانو له نفوذ څخه اسلام آباد استفاده نه کوي؟ بیا ورته نه وایي چې خی تاسو ټی ټی پی هغه کوي مجبوره کوي چې موږ سره خبرو ته کینی، داسې خبرو ته چې هغه نتیجه ورکړي؟
خو همدغه شک دی په پاکستان په پوز باندې، که نه ځکه چې طالبانو، افغان طالبانو چې وس کې څومره وو، هغوی دا زمینه سازي وکړه، دوی سره کېنول، یعنی که څه هم دا د دې ثبوت یا دلیل نشي کېدای چې دوی چونکې کېنول نو دا د دوی په اختیار کې دي. مذاکره خلک کېني، په قطر کې افغان طالبان او امریکا سره ناسته وه، حتی پاکستان سوزل داسې په ټیټه کچه د مذاکرې زمینه برابره کړې وه، او دا په نړۍ کې وصل دی، حماس قطر ورته زمینه برابروي. دا د دې دلیل نشي کېدای چې دا د دې یا ملاتړ کوي یا دا یې تاته په اختیار کې درکړي. خو خبره دا چې دوی خو تر خپل امکان یا د وسه پورې دوی کېنول، دا جو سغه داخل جریان کې سفیر شوی دی، یا څنګه پاکستان کې یو څه جمهوري ګوندونو او حلقو اول ته پاسونونه او شلشت په کم شکل بیرته ټی ټی پی راوړی، په د قبایلی سیمو کې دی، نور سیمو کې ځای په ځای کوي، هلته ډېر سخت غبرګونو ښودل شو، او ځکه چې خبرې ټولې پټې پاتې وې، د ولس سره شفافه توګه باندې مخکې وې نه وړلې، او صرف پوز دا موضوع مخکې وړې وه، نو دا خو د دوی داخلي مشکل شو. اوس سوال هم دا دی چې آیا ته د مذاکرې لاره نه غوره کې، مګر ته جګړه راوړې او بیا ته طالبان ته اختار ورکې چې که هر څه کېږي نو ته مې مسؤول یې، نو دا خو غیر واقعي بینانه دی، او د دې نه معلومېږي چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې شخړه وکړي، ځکه چې اوس دا ستا ولس دی، او په هر نتیجه ته چې سر رسیږي که خبرې ورسره کې د خبرو زمینه د افغان طالبانو برابره کړه. مګر اوس لکه څنګه طاهر خان صاحب ویل چې اوس هلته عمومي یو ذهنیت دا دی چې نه، موږ سره خبرې اترې نه کوو، ځکه چې پاکستان اوس پوز په خپل زور او په خپل ټیکنالوژي او په دې باندې لږ غاویرا دی چې یعنی زه سره جګړه کوم، نو په جګړه سره وکړه، جګړه کې خو هغوی د سره دي، نو بیا غوښتنې والی بیا کې د افغان طرف نه دوی تا سر سکوم کی، نو ځکه د مذاکرې نه زیات خدای مرسته نشي کوي، نو بهرحال د خپل د پاکستان د پوځي رژیم په دغه دریځ باندې شکونه پیدا کوي.
بله کراشو، نن د استانبول د خبرو ته څومره هیلمن یاست چې آیا دا خبره به کومه نتیجه ورکړي، او که بیا به هم ما په لانجمنه توګه باندې لکه مخکنی خبرو چې یو سره مرکچان سره وتلی و د میستر شاه بیا بیرته سره کېنول شول، او نتیجه یوازې دومره وه چې باید اوربند دوام وکړي، فکر کوئ چې دا ځل به په دې خبرو کې کوم ښه نتیجه راووځي؟
پوښتنه مانا ده؟
بله مهرباني.
داسې ده چې دا اوس د پاکستان لخوا نه، زه به زیاتره دا ویم چې د دوی پورې مربوط ده. دلته اوس د دوه هیوادونو ترمنځ مذاکره ده، د دوه هیوادونو مسائل معلوم دي. اول خدای دې چې دلته تاوتریخواله رامنځته شو، اول پاکستان تیری وکړو، پکتیکا او بیا کابل بمبارد کړ. دا غي په جواب کې طالبانو جواب ورکړو د کرخي پوګدو کې چې کوم ځایونو کې بریدونه وکړه د خپل امکاناتو تر حده پورې. نو زما په نظر خو دغه مسله ده چې آیا دی اوربند ته دوام ورکوي که نه، تجارت ته لارې خلاصوي که نه، تګ راتګ ته لارې خلاصوي که نه، دغه مسایل دي د دوه هیوادونو ترمنځ. اوس پاکستان دا ټول موضوعات شاته اچولي دي، اصل د دوی په فکر باندې موضوع راوړی ده چې ټي ټي پي او یا که بریج کېږي زه د دې جواب ورکوم یا څه کوم. نو دلته خبره غیر منطقي ده، ځکه چې ته خپل مشکل راوړی او مذاکرې مې کې افغانستان ته اچې چې دا راته حل کړه. که دغه دریځي، دغه سرتنبه دریځي او دغه تهاجمی دریځي، بیا فکر به کوم چې ډېره نتیجه ورکړي. مګر که په حوصله مندۍ سره مذاکره وشي، هغه واقع بینانه همکاري چې طالبان یې کوي شي، که دوی چېرته مستند معلومات لري، اسناد لري چې دغه ځای دی، دغه ځای کې یا فلانی دی، دغه بریج کړی دی، دغه دی او یا دی ځینه راغلی، فکر نه کوم چې طالبان دی که څه مشکل ولري او د هغې مخنیوی وکړي. دوی مخکې هم ژمنه کړې ده، اوس به هم وکړي، ځکه ځان ته هم دوی ته جنجال جوړېږي. مګر که دا د دوی هر بریج هلته کېږي، د دوی نوي 95% بشري قوت د ټي ټي پي په پاکستان کې دی، حضور هلته دی، امکانات هلته دي، وسایل هلته دي، او هغه ته راځي او د افغانستان ته په میز باندې اچي چې دا را حل کړه، نو بیا فکر نه کوم چې کومه مثبته نتیجه ترې راوځي.
مننه شم صاحب. طاهر خان، څه فکر کوي تاسو څه ویل کیږي هلته په اسلام آباد کې چې دا ځل آیا دغه هیات چې د پاکستان لوري تللی دی، دا ځل به د افغان لوري سره په دې خبرو کې داسې نتیجه ترلاسه کړي چې هغه مطلوبه وي، او لکه څنګه چې شام صاحب یادونه وکړله، یوازې د جګړې د بندېدو باندې تم نشي، بلکې له افغانستان سره نورې اړیکې بیرته پرانیزي، د مواصلاتي اړیکې، د ترانزیت، د راشه درشه، د تجارت، د او ځینې نور.
زمان ور دادی چې لارې خلاصول او ترانزیت او سوداګري او تجارت دا هم د ترکیې د خبرو پاغه باندې بنا ده، دلته پرمختګ کیږي، نو بیا خدا شیان نرمل حالت ته راځي. او ممکن نه چې سورځې پکې نورې ملګري، ځکه پاکستان دا وایي چې کله څنګه چې شمسه بیا دم کړه چې طالبانو پاکستان باندې کله بریدونه په دې سرحدي سیمو کې کړي وو، نو دوی پکې دا خبره هم کړې چې دغه تګ راتګ لارو تم زیان رسوي، کې به ممکن نه چې لږ وخت ولګي، خو بنیادی اوس اوسنۍ حالت پاکستان لپاره دی هغه هم دا دلته چې کوم یو مشکل دی امنیتي، هغه دی او ته زیات ارزښت او اهمیت ورکوي او تجارت او دیشان ته د دې حالاتو کې کوم دین اکثر اور دی دومره ارزښت او اهمیت اوس نور به سره لدی چې مخکې ما وویل زیات نقصان د دوی هم دی، افغان غاړین بالکل نقصان شته. نو هلته معامله مشکل ده، دا نه یم چې بالکل حل لکه حل نشته، حل بالکل شته، لیکن حال خود سوي چې څنګه د تاسو دویم پړاو چې معلومه زه لرم، پاکستان دا خبره کوي تاسو پاکستانی طالبانو نه سي، افغان طالبانو ته وي مونږ ته واده کې، او هغه ته وي تاسو خبرې وکي افغان طالبان پاکستان د تاسو سره مذاکرات وکي، پاکستان مذاکرات نه کوي، نو وړې وړې خبرم شته. نو دغه ټکر دې په نظر کې، او چې ټکر په خپل ځای باندې پاتې شو، نو بیا خو به یو ناهیلي وي، خو لیکن بیا هم مونږ یو تمه خو لرو، یو امید خو لرو، یو هیله خو لرو چې نو د ضرورت دی، او لسونه خبره مونږ مخکې وکړه چې ولسونه سیاسي ډلې که دی خوا دي او کالته ولسونه دي، هیڅوک د اوسنۍ حالت بالکل هم نه غواړي، د جګړه بالکل هم نه غواړي.
بله، مننه طاهر خان، دا څو دقیقې وخت نه لرو، دا خبرې به سره راون غواړو. ښاغلی شمس، که دا خبرې نتیجه ور نه کړي، دواړو لورو د جګړې په ډګر کې یو بل ته معلومه کړه چې څومره قوت ته اراده ده، هغوی تمثیل کړله. که پاکستان برید وکړه، غچ اخیستنو برید هم طالبانو وروښوده، تاسو مخکې یادونه وکړله په پوستو باندې بریدونه وکړل، که احیانن بیا دا خبرې نتیجه نه ورکوي، او که بیا خدای مکړه جګړه یا نښتې پیلېږي، فکر نه کوي چې دا ځل به دا ډېرې پراخې وي او مخنیوی به ناممکن وي؟
بالکل، که دا سی وشي چې پاکستان که بیا اقدام کوي او برید کوي، نو زما په نظر ممکن د طالبانو عکس العمل د دې مخکینی نه لا ډېر شدید وي، او کېدای شي دغه یعنی د یو مکمل جګړې ته واوړي. ځکه چې دا واضح خبره ده چې پاکستان دغه سي تیرې بیا کوي نو ملکی خلک به وژني او ملکی خلکو ته به تلفات اړي او هغه بیا د ولسی غبرګون رامنځته کوي. ولسی فشار به په طالبانو دومره زیات شي چې بیا به کیدای شي د دوی د کنټرول نه هم دغه موضوع د دوی د لاسه ووځي.
په دې کې دغه جګړه چې د دې سیمې د هیوادونو په ګټه هم نه ده، فکر نه کوي چې چین، روسیا، ایران آیا دوی به خپل فشار نه کار و نه خلی چې دوه هیوادونه بیا پرې نږدې سره ونخلي؟
نو هغه خو دغه اوس کوشش روانوم ده، ترکیه او قطر او د تبا نور هیوادونو هم دغه پروسه حمایه کړي، ملاتړ کړي. ټول کوشش دا دی چې دغه سیمه بې ثباته کېدل د هیچا په ګټه نه ده، مګر مستقیم زیان خو د کرخې دواړو غاړو ولسونو ته رسیږي. او لکه څنګه طاهر خان صاحب په تفصیل ویلي چې یعنی هغه غاړې تم ډېر دی، دې غاړې تم ډېر دی، خو دلته بدبختي دا ده چې د پاکستاني اوس واکمن رژیم هغوی د ولس قصه کې نه دي. دغلته ټول تجارت د دې قبایلي سیمو د پښتونخوا، د بلوچستان، د دې ژوند، د دې تجارت ټول د افغانستان سره تړلی دی. دغه تاریخي رژیمین لار چې ده، خو دا خو په پیړیو پیړیو دغه تجارت او د تګ راتګ سیمه ده او د دې ژوند هم دې سره تړلی، خو چونکې د دې ژوند د ارزښت نه لري نو ځکه دغسې یو حالت رامنځته کړی دی چې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي.
طاهر خان، تاسو چې مخکینی خبرې تعقیب کړې وې، د خبرو په جریان کې پاکستانی لو روزنې څرګندونې کولې، آیا د دې خبرو په جریان کې به هم داسې څرګندونې، رسمي څرګندونې وشي او که هغه پخوانۍ تجربه ته په پام سره؟ البته
ګورې د خبرو د مذاکرو د بریالیتوب یا کامیابۍ لپاره خو اعتماد هغې ته اړتیا ده، لیکن دا ډېره بدقسمتي ده چې د دویم پړاو د خبرو نه وروسته که مونږ پاکستان کې بیانونه وګورو او په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځینې بیانونه وګورو، بیا بلکې نن سبا پکې یو بل نوی یو نوی شعر وته دی چې دواړه غاړې اوس د یو بل پر ضد باندې سندرې او نظمونه او دا جوړي، یو ژبه چې استعمالېږي پکې نو انتهایی نامناسب ژبه ده چې هغه حکومتونو سره بالکل نه ښایي. نو دا همداسې ښکاري بیانونه تېره ورځ پاکستان په سنا مجلس کې د پاکستان صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار د امیر خان منتقي د ټلیفون خبرو کې شپږ ورځ کې ماته شپږ واره ټلیفون کړی دی. نو بیا یو منفي میسج ورکړه چې که یو ټلیفون شوی هم دی بیا د هغې هغې رسمن هغه خبر رد کړه چې نه داسې شپږ واره بالکل نه دی شوی. نو معنی دا ده چې ځینې شیان هغې اړتیا هغې ته وینه چې ته هغه په دغه کې بیان کړي. په هغه باندې بیا دلته وضاحتونه بهرنیو چارو وزارت کول چې اپوزیشن سینیټرانو په مجلس کې پاغي انتقاد وکړو چې تاسو افغانستان سره خبرې نه کوي، تاسو رابطې نه کوي، تاسو هغې سره کینې نه، او دا حالت پیدا شو نو دغې ته یو جواب ورکړو. نو جواب که ته هم ورکې هغه خو چې یو حالت نازک دی، خبرې راتلونکي دي، نو څنګه شروع تاسو د خواجه آصف د بیانونو نه وکړو؟ نو معنی دا ده چې دې شیونو ته اړتیا ده چې اعتماد دي وي، خو داسې مونږ وګورو نو یو سوچ ضرور هغه قوي کېږي چې بیا به داسې خلک په دواړو هیوادونو کې چې هغې په جګړو کې خوشحاله دي او هغې جګړه غواړي. او څنګه چې شمس خبره وکړه چې جګړه خو که کېږي نو خو لسم ته نقصان رسي.
مننه. کور ودان نور وخت نه لرو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاري، که څه هم په اړیکه کې یو ستونزه مو درلودله در سره، خو له تاسو مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان، له تاسو ټولو مننه چې د ازادي په چپو کې د اونیز پروګرام کې مو ګډون وکړ. موضوع هم و د استانبول خبرې، د طالبان او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ خبرې نن پیل شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبرې به څومره دوام وکړي، خو دواړه لوري دې خبرو ته په دې نیت ناست دي چې د هغه اوربند پر جزئیاتو خبرې وکړي، د پیاوړتیا لپاره چې د دواړو لورو ترمنځ د دوحې په خبرو کې د خبرو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. ازادي راډیو اوري د ازادي په چپو کې بل خبرونه بیا هم دې موضوع ته ځانګړې شوې. کور ودان